ته مشال رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سمو گگل پراک اور دلته اوس د سهار ته بجې شوې چې د پیښور د گرمې د 12 بجو سره سمون فری دا یو ساته خبرونه د تزه نجیب عامر د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبري غړې کې په لومړی نیمای کې له خبرونو وروسته د پښتونخوا او پاکستان په اړه رپورټونه لرو. په دویمه نیمای کې کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سون سیمایز رپورټونه به هم وي او که وخت یاري وکړه یوه نیمه سندره به هم درکړو. دا د هر څه نه وړاندې د دې مهال خبرونه چې انیس اجمل تاسو وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. مسلم لیگ نون ګوندوای نواز شریف نن لندن ته د علاج لپاره روان شوه. د افغانستان ولسمشر او امریکایي چارواکو د طالبانو د دریو مهمو غړو د خوشی کولو په اړه خبري کړې دي. او فرانس د روسي لخوا د اوکراین د غدري کشتیو د بیرته سپارلو د اقدام هرکلی کړی چې تیر کال مسکو نیولې وې. د خبرونو تفصیل. د مسلم لیگ نون ګوند ویاندی مریم اورنګزیب ویلی نواز شریف د درمنې لپاره لندن ته روان شوی. نوموړی نن سهار رسنیو ته ویلی نواز شریف سره په دې سفر کې د غورور شاباز شریف او ډاکټر هم دی. نواز شریف د اکتوبر په 2 له جیل څخه په لاهور کې اسپیتال ته وړل شوی وو. د ډاکټرانو په خبره په بدن کې پلیټلیټس ډیر کم شوی دي. له دې وروسته لاهور اسلام آباد عدالتونو د نواز شریف نوم لاغه لیست څخه لري کړ چې له هیواده په وتلو یې بندیز وي. عدالت نواز شریف ته د ضمانت په موده کې د 4 اونیو لپاره له هواده د بهر پاتې کېدو اجازه ورکړې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي کا پوزیشن ګوندنه یو ځای هم شي نو دی به معاف نکړي. نوموړي د خبرې پرون د خیبر پښتونخوا په حویلی سیمه کې د هزارې موټروی پرانیست غونډې ته وکړې. هغه د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د پوزیشن احتجاجي ناستې ته په اشاره وویل چې د ډېرې مودې لپاره درنې کول د هر چا د وس کار نه دی. وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه،
تاسو ته معلومه ده چې که څوک هم په پاکستان کې د احتجاجي ناستو ماهر دی نو هغه دا دی ستاسو مخې ته ولاړ دی. ما مخکې هم ویلي وو چې که څوک یوه میاشت په کانټینر کې تیره کړي نو زه به یې ټولې خبرې ومنم.
بلخوا د پاکستانی رسنیو تر مخه د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټي نن په ملک کې د سیاسي حالاتو په اړه غونډه کوي. د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ د حکومت پر ضد په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته د نومبر په 14 ختم شوه. په دې موقع مولانا فضل الرحمان د احتجاج د دویم پړاو اعلان وکړ. ویلي وو چې اوس به د هیواد لوی لوی سړکونه تړل کیږي. د مارچ د اکتوبر په 1 نیټه اسلام آباد ته رسیدلی وو. وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوله. په پېښور کې د عیسویانو مشران وایي ایډورډز کالج د دوی د ټولنې ملکیت دی نو باید حکومت د کالج په چارو کې لاسوهنه پرېږدي. دوی دا خبرې لا غرستو وکړي چې د ایډورډز کالج د استادانو د ټولنې په خبره پېښور های کورټ کال د اکتوبر په 1 نیټه د کالج قومي ملکیت ګرځولې دی. پرون په پېښور کې د خبری کانفرنس وروسته د مسیحانو یو مشر او پادری سرفراز پیټر مشال ریډیو ته ویل که حکومت د کالج لخوا جوړ شوی آئین او په انتظامی چارواکو مشتمل بورډ بحال نه کړ نو دوی به مظاهره پیل کړي.
2016 کې هم یو های کورټ ډیسیژن راغلی و چې دا نیشنلایز نه دی ایډورډ کال. نو گورنر صاحب ته یا حکومت پښتونخوا ته څه پکار و چې هغه مخالفت وکړي؟ مونږ خو غواړو چې یو هفته کې مونږ تبر کی واپس کالج خپل آئین چې دی هغه بحال کی، هغه بورډ بحال کی، چې اونه کی نو ټوله صوبه کې ټوله پاکستان کې به د مظاهره بای.
بلخوا د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان د ګلپارس په یو غونډه کې د ایډورډز کالج د تعلیم په برخه کې د پخانی حیثیت او اهمیت په برقرار ساتلو خبرې کړي او د کالج د پرمختیا لپاره د یوې کمیټې جوړولو ویلي دي. نوموړي دا هم ویلي چې ایډورډز کالج به د پخا پشان د کلیسا په ملکیت کې وي. د پاکستان د سینټ غړی او د نېشنل پارټي مشر میر حاصل خان بیزنجو وای د دوی د ګوند غړی او د بشري حقوقو فعال ادریس خټک د موندلو او راخوشي کول لپاره د نومبر په 19 یعنی نن عدالت ته ځي. نوموړي پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې د خټک د تختونې شک یې په امنیتي ادارو دی. بیزنجو زیاته کړه چې ادریس خټک 4 ورځې مخکې له اسلام آباد د پېښور په لار د مخپټو وسلوالو لخوا وړل شوی. تر اوسه پورې حکومتي چارواکو امنیتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د حکمران ګوند تحریک انصاف د پارلیمان غړي اقبال فریدی مشال ریډیو ته ویل چې پوس بیگونه خلک نه نیسي او که ادریس خټک کې بوتلی وي نو معلومه بشي چې څه کړی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د افغانستان د ولسمشر دفتر وای ولسمشر اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ملي امنیت له سلاحکار رابرټ اوبراین سره د طالبانو د دریو مهمو غړو د خوشي کولو په راتلونکو پړاوونو د غور په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر غنی تیرونه د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی د ورور انس حقانی او د دوو نورو طالب غړو د خوشي کولو پلان اعلان کړ، خو په کابل او لوګر کې د تیرې اونۍ له حملو وروسته جمهوري ریاست وویل د دې دریو کسانو خوشي کېدل وځنډېدل. دار ګویان صدیق صدیقي نن په خپل ټویټر لیکلي چې له مایک پومپیو او رابرټ اوبراین سره د افغان ولسمشر په جلا ټلیفوني خبرو کې موافقه وشوه چې اوربند یا په جګړو کې کموالي له سیاسي لارو د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د بین الافغاني خبرو د پیل د شرط په توګه ضروري دي. فرانس د روسیې لخوا اوکراین ته د اغه درې کشتیو د بیرته سپارلو د اقدام هرکلی کړی چې تیر کال د مسکو سمندري ځواکونو په تور سمندرګي کې نیولې وي. فرانس ویلي دا به د دسمبر په میاشت کې په پیرس کې اغه سرمشریزې ته اسانتیا رامنځته کړي چې د روسیې او اوکراین د کړکیچ د هواري په هدف جوړیږي. روسیې دا کشتۍ پرون اوکراین ته سپارلې. پرون د فرانس د ولسمشر ایمانوئل میکرون او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ترمنځ له ټلیفوني خبرو وروسته د فرانس د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا چلن به د روسیې او اوکراین ترمنځ په خبرو کې باور زیات کړي. او د جارجیا په پلاسمینا تبلیسی کې عدالت نن د اغو ودرشو کسانو اوریدنه کوي چې د پارلمان مخې ته د احتجاج پر مهال د قانون نافذ کوونکو ادارو د امر نه منلو د غیر قانوني چلند د کولو په تور نیول شوي وو. د خبره د نیول شوو کسانو وکیل جارجی اونیانی کړی ده. د کورنیو چارو وزارت تېره ورځ په یو بیان کې ویلي چې پارلمان ته تلونکي لارې چې احتجاج کوونکو بندې کړي وي له خنډونو پاکې کړل شوي دي. پولیسو تېره ورځ د احتجاج کوونکو پر ضد د اوبو شیندلو توپې هم کارولې. د خبرونو پای او زم د همکار احمد الله نه د کرن صوبې د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 1550 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1990 روپۍ اتیا پیسې او 200 روپۍ اتیا پیسې. یو ایرو 1100 روپۍ او 1100 روپۍ او یا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ شپېته پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 30 پیسې او 140 روپۍ شپېته پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 201 او یا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 209 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلور ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 21 او زیات نه زیات 24، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو خبرونه مو اوریدل او دم درنګه د موسم له حالو د کرنسی له بایو هم خبر شوی. په پاتې خبرونه کې د دغه رپورټونو تفصیل اوریدل شي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن د علاج لپاره لندن ته روان شو. د پاکستان نېشنل پارټي مشر حاصل وزنجو وای پر پوز شک ته چې دا غوي د ګون د مخکخ ادریس خټکی غیب کړی دی. د پاکستان په سیاست کې د پوز د لاس لرلو یا نه لرلو په موضوع د تیو رپورت لرو. و باورې چې په پیښور کې د ایډوارډز کالج د ملکیت په سر لانجه روانه ده.
د اکتوبر په اولنۍ نیټه باندې عدالت دا فیصله وکړله چې یاره دا کالج چې دی نو دا نېشنلایز شو.
د خیبر پختونخوا حکومت د غیر قانوني ښکار په اړه یو قانون جوړ کړی. په دې هم د رپورت لرو. د خوست مندوزیو اسماعیل خیلو کې خلکو ته د برېښنا د رسیدو رپورت لرو.
که هر کور وغواړي چې برېښنا ولري باید میټر واخلي او په وخت باندې خپل بیلونه ورته ورکړي.
په جلال آباد کې د نجونو د لاسي صنایعو نندارتون پای ته ورسید.
دغه ګنده شو جامو په واسه یعنی زه کولای شم د خپل کور نفقه یو څه پوره کړم. غول او غول څخه مې دا هیله ده چې مونږ ته مارکیټینګ برابر کړي چې مونږ خپل دغه ګنده شوې جامې مارکیټ ته وړاندې.
په دې سربېره کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. که وخت یاري وکړه یو نیمه سندره به هم دروو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن سهار له لاهور د درملنې په موخه لندن ته روان شو. له نوموړي سره یې د کورنۍ غړي او شخصي ډاکټر هم ملګري دي. د لیږدولو لپاره د یو ځانګړي هوایي امبولانس نه کومک اخیستل شوی دی. له لاهور د درملنې لپاره لندن ته د نواز شریف تګ وروسته له هغې ممکن شو چې عدالت یې په حق کې فیصله ورکړه او حکومت اړ شو چې د هغه نوم د ممنوع الخروج لیست نه وباسي. له اسلام آباد احمدالله تفصیل دراوروي.
د پاکستان مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب نن د نهې پورس په لاهور کې رسنیو ته وویل نواز شریف د خپل کشر ورور شاباز شریف ذاتی مالک ډاکټر عدنان او د دوو ملازمینو سره برتانیې ته روان شوی دی او نوموړی به د قطر سرخار دوه د لارې لندن ته ځي. د نوموړي وینا وا چې د روانېدو نه وړاندې ډاکټرانو د نواز شریف تفصیلي معاینه وکړه او د سفر دوران د څه قسمه خطراتو نه محفوظ ساتلو لپاره یې ورته دوایانې هم ورکړې. د مریم اورنگزیب په وینا په ایئر امبولانس کې آی سی یو او آپریشن تھیټر سهولیات هم موجود دی. دا له هغه وروسته دا چې لاهور هایکورټ د نومبر په 14 نواز شریف ته اجازه ورکړه چې د علاج لپاره د بهر ملک ته لاړ شي. یاد عدالت نواز شریف ته د علاج په خاطر بې له شرطه د څلور اونو لپاره له ملک څخه د بهر تللو اجازه ورکړه او په خپل فیصله کې د نوموړي نوم د ممنوع الخروج لیست یا د اگزیکټ کنټرول لیست نه د لرې کولو هم امر وکړو. تر دې وړاندې د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت نواز شریف ته د بهر تللو لپاره د 2 ارب روپو د ضمانت شرط ایښی و چې د مسلم لیگ نون مشرانو مسترد کړی و او د پریکړې پر ضد د نواز شریف ورور شاباز شریف لاهور هایکورټ ته دا درخواست کړی و چې نواز شریف دې په غیر مشروط ډول د علاج لپاره له ملک بهر واستول شي. د لاهور هایکورټ فیصلې وروسته د پاکستان د کورنو چارو وزارت نواز شریف ته یو ځل د علاج لپاره بهر ملک ته د تللو اجازت ورکړی دی. پرون د ګل پورز یاد وزارت په خپل اجازتنامه کې ویلي دي چې نواز شریف ته د لاهور هایکورټ په امر د علاج په غرض د څلور اونو لپاره بهر ملک ته د تللو اجازت ورکړی دی. نواز شریف چې د تیرې سمودې راهسې ناجوړه دی او په وینه کې یو شمېر خلیه کمیږي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخ مشر او د کورنیو چارو پخوانی وزیر احسان اقبال د نو ټولټاکنو غوښتنه کړې وای د وخت ملک د اقتصادي مسلو ترڅنګ د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دی. نوموړی وای چې دا د تحریک انصاف حکومت ناکامي ښایي او په کار ده چې په ملک کې بیا له سره انتخابات وشي. خو بل پلو د وزیر اعظم عمران خان وینا ده چې د ملک اقتصاد د تیرو حکومتونو د ناقصو پالیسیو له وجې خراب شوی، خو د ده په وینا اوس د هغوی پر هلو ځلو د ملک اقتصاد تر یوه بریده بیرته ښه شوی دی. له اسلام آباد پیش سراج زهیر رپورټ لري.
د نومبر په 13 په لاهور کې رسنیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ احسان اقبال وویل دې غوښتنه کوي چې راتلونکي کال نوې ټول ټاکنې وکړې شي، ځکه چې دا حکومت په اقتصادي توګه ناکامه شوی چې له کبله یې بیروزګاري او ګرانی سیوا شوی او ولس یې له ستونزو سره مخامخ کړی. د نوموړي په خبر دوی به د دې غوښتنې لپاره په احتجاجونو لاس پورې کوي او د دې لپاره یې د نورو اپوزیشن ګوندونو سره سلا مشورې هم روانې دي. حکومت چې دا ملک په کوم دلدل کې وردی ککړی دی او چې کوم سیاسي او اقتصادي ننګونې نن زموږ په وړاندې پرتې دي، له دې نه د وتو یو لار ده او هغه لار د نو ټول ټاکنو لار ده. او موږ یو وار بیا غوښتنه کوو چې کال 2000 کې د آزادانه او منصفانه ټول ټاکنو لپاره دې د کامی مباحثې پیل وکړي شي چې پکې د ټولو سیاسي ګوندونو په مشوره الیکشن کمیشن یو داسې مضبوط نظام جوړ کړي چې له قبلې د انتخاباتو پر اونتیا څوک ګوتې پورته نه کړي،
الیکشن کی شفافیت پر
کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. پلپلو لدی اڑان دی حویلیا کی 2000 موٹر وے دویم فیز د پرانیستی په مقدم وزیر اعظم عمران خان وینا وا د دوی توجہ دا وخت د ملک په اقتصاد او د بیروزګاری په خاتمه ده او دوی په کی تر ډیره حدا کامیاب شوی. د نوموړي په خبر دا وخت اپوزیشن ګوندونه په حکومت فشار اچوي چې دوی ته نارو ورکړي، خو دې بچرته هم داسي ونه کړی او نه په کرپشن یا درغلیو کې ککړ خلک پریک دی. دی وی کزو دی پریک دم نو زب د دې کام سره د ټولو لوی غداری کوم او کزو د وی په بلیک میلینګ کې راشم او ادارو ته وایم چې شاته شي او دوی چې پلس کال کې دا ملک لوټلې دي نو په شریکه یې لوټلې او د دې نه مخکې جنرال مشرف دوانو ته نارو ورکړه او چې کوم د کام لوټلې پیسې وا هغه ورته د خپل کرسي لپاره وبخلا. نو نن کزو خاموش شم او خپل سلور کال په آرام سره تیرول غواړم، نو زب هم هغه وکړم کوم چې جنرال مشرف کړی وو. زب د دوی سره جوړ جاړې وکړم نو ټول به پارم کینی، پارم به ملک چلیگی، اس اڑے گڑے بنے وی، اس شور بنے وی.
کون سے ملک چلے گا، کوئی افراتفری نہیں، کوئی شور نہیں۔
اسلام آباد کے آزادی مارچ دا ختم دو رس دا وقت دا جمعیت علماء اسلام فی پٹول پاکستان کے احتجاج نہ روان دی او غختنه کوي چې وزیر اعظم عمران خان دی استعفا ورکړي او بیا د سره دی نوې ټول ټاکنې وکړي شي۔ اپوزیشن ګوندونه دا هم تور پورې کوي چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوی او دا حکومت په ټګۍ جوړ دی، نو بای چې نوې ټول ټاکنې وکړي شي، خو حکومت او الیکشن کمیشن دا تورونه ردوي او وایي دغه ټول ټاکنې پاکي صافي او بے پرې شوی۔ سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
دا مشال ریډیو دا
د بشری حقوقو یو فعال او سیاستوال ادریس خټک څو ورځې مخکې غیب کړل شوې ده. د هغه ګوند او د بشری حقوقو کمیشن تور لګوي چې دا سړی امنیتي ادارو پټ کړي. په ستاسو سره پوری په دې اړه سندې ویلي، خو د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي وای په اوس خلک به له کوم شک نه نیسي. د بشری حقوقو خپلواک کمیشن ویلي چې د شک په بنیاد د خلکو نیول قانوني دي، خو د غوی لا درکه کول بیا غیر قانوني کار دی. بشیر غوخ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د سینټ غړی او د نېشنل پارټۍ مشر میر حاصل خان بزنجو وای د دوی د ګوند غړی او بشري حقوقو فعال ادریس خټک د تختونې شکی پر امنیتی ادارو دی. نوموړی د نومبر 14 مشال ریډیو ته وویل چې د خټک د مندلو او راخوش کول لپاره د نومبر په 19 عدالت ته ځي. بزنجو زیاته کړه چې ادریس خټک څلور ورځې مخکې له اسلام آباد د پېښور په لار د مخپټو وسلوالو لخوا وړل شوی دی. دی وایي منګ ایف آی آر هم کوو او عدالت ته هم ځو. دلته اکثره وخت داسې کیږي چې جاسوسي ادارې خلک ونیسي. موږ ته اوس دا نه معلومیږي چې ادریس خټک داسې څه کړي وو چې دغسې دی وتښتول شي. هغه زموږ یو سیاسي فعال وو، چارواکي موږ ته هیڅ نه وایي. جاسوسي ادارې ډېر ځلې خلک نیسي، ځینې بیرته پرېږدي او ځینې د ځان سره وساتي. زموږ شک پام دوی دی. تر اوسه پورې حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن د نومبر 14 پر حکومت غږ وکړ چې ادریس خټک دی پیدا او را خوشی کی. د دې کمیشن مشر مهدی حسن د نومبر 14 مشال ریډیو ته وویل که پولیس یا پوز پر چا شک لري، د پټولو په ځای دې تیخ کارا پوښتنه وکړي. دی وایي قانون عملی کوونکي ادارې حق لري چې یو څوک د شک په بنیاد ونیسي، خو قانون دا دی چې د نیول شوي کس د نیولو وجه او ځای باید معلوم شي. په یوه هفته کې باید عدالت ته وړاندې شي، خو زموږ امنیتي ادارې د دې کار د کولو په ځای ځینې نیول شوي خلک په داسې ځایونو کې ساتي چې دوی شخصي بندیخانې پکې جوړې کړې دي. د مهدی حسن په وینا د ادریس خټک په شان لزرو ډیر کسان د پاکستان امنیتی ادارو سره په قید کې دي چې عدالت ته نه وړاندې کوي. د پاکستان پوز په دې اړه په تیرو وختونو کې ویلي چې په دې حق لایي یو حکومتي کمیشن کار کوي او د غیب کړ شوو مسله تر ډیره حل شوې ده. خو مهدی حسن وایي چې دې کمیشن یوازې د لادرکه کړل شوو کسانو لیست خپور کړي او د نورو څه اقداماتو کولو ډاډ نه دی ورکړی. مشال ریډیو د ادریس خټک د غیبیدو په مسله د پاکستان بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری سره په ټلیفون د خبرو کولو هڅه وکړه، خو دغه سیکرټری وویل چې نوموړی وخت نه لري. بلخوا د حکمران ګوند تحریک انصاف د پارلمان غړي اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل چې پوز بې ګناه خلک نه نیسي او که ادریس خټکی بیول وي نو معلومه به شي چې څه یې کړی دي.
دا غی انویسټیګیشن کیږي پراپر، هغه 14 ورځې، 10 ورځې یا 15 ورځې یا 20، کله انویسټیګیشن پوره کیږي بالکل دا غوی حق جوړیږي چې په عدالت ته پیش کړی شي، هغوی په عدالتي ٹرائل کې وشي چې کوم ګناګار وي هغې پته به هم لګي، چې کوم بې ګناه وي د هغوی پته به هم لګي. ځینې موارد ادارو هم جوړیږي، هغه خل به خپلې لارې بدلوي، هغه خل به خپل سوچ بدلوي چې کوم د ملک خلاف دی، کوم چې کوم دی د ملک د تباهۍ سبب جوړیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ او غیب کړل شوو بلوچانو د موندنې غږ تنظیم یا وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز هم د پاکستان پر پوز نیوکې کوي چې په غیر قانوني ډول خلک په بندیخانو کې ساتي. پوز په بیا بیا خپل دا دریځ وړاندې کړی چې هر څه د خپل ملک د ګټو لپاره کوي.
د نېشنل ګوند مشران وایي چې ادریس خټک دوی شک لري چې پوز به غیب کړی وي. پر پوز نورې نیوکې هم شته، لکه په سیاسي چارو کې د مداخلې شک چې ورباندې کیږي. په پاکستان کې یو وار بیا د بسونه توده شوي چې پوز په سیاست کې ډېر واک لرونکي کردار لوبوي. د حکومت اتحادي مسلم لیگ قاف ګوند یو مشر سیاستوال څرګنده کړی چې د هغوی ځینې کسان اوسني تحریک انصاف سره د دې لپاره یو ځای کړل شول چې د عمران خان زور زیات شي. تحریک انصاف غړو همیشه د تورونو رد کړي او وایي ځینې سیاستوال د دوی او د پوز پر خوږو اړیکو رخه لري. بشیر ګواخ یو وری بیا رپورټ دراوروي.
په پنجاب کې د تحریک انصاف حکومت اتحادی مسلم لیگ قاف یو مشر او د دې صوبې اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الهی دوه ورځې مخکې شخصي ټلویزیونونو جیو او سما سره په بیلو بیلو مرکو کې ویل چې په 2010 کال کې د جاسوسي ادارې مشر د دوی لګوندا مهم خلک تحریک انصاف ته وروصل چې قوي کې. هغه وخت جنرال شجاع پاشا د دې ادارې مشر و. د یو مشر سیاستوال دا خبرې په داسې حال کې مخې ته راځي چې اکثره اپوزیشن ګوندونه وزیر اعظم عمران خان سلیکٹڈ یا غورا کل شوی بولی. پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نون مشرانو په بیلابیلو جلسو کې واضح کړی چې عمران خان د پوز لخوا غورا کل شوی دی. پوز دا ردی او حکومت وای امنیتی ادارې ورسره هم نظر دی چې مخالف سیاستوال پی رخه کوي. پخوانی سینیټر او د سیاسي مسایلو څېړونکي افراسیاب خټک وای په دې کې هیڅ شک نشته چې پوز په سیاست کې ګوتی وهي.
دا خو اصل کې د شي کې چې دا حکومتونه جمہوری طریقے سے چلنے راغلی اگئی عوام کو سپورٹ پر دادا نہ بھی کنا اگئی سپورٹ بیس یا ڈیپینڈنس پر عوام کو سپورٹ نہیں دی جنرلان کو سپورٹ بھی نہیں اگئی دا خبر ہے کہ بیا بیا کئی چی دا اوکھئی چی جنرلان سپورٹ اس سے متاثر دے فوج کو ہمیشہ دعوے نے چمن مداخلت نہ کہو
کله چې د اکتوبر په 1 په اسلام آباد کې د حکومت خلاف راغونډ شو پلویانو ته د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په مسلسل ډول د وزیر اعظم عمران خان حکومت د پوځي اسټابلیشمنت راوستل لاسپوڅه وباله، نو د پوځ بیان د وی خبری غونډې لارې دا تورنه رد کړل. میجر جنرال آصف غفور د نومبر په 6 ویل چې پوځ د ملکی حکومت سره په یو پاڼه یا په بل معنا هم نظر دی. مشال ریڈیو سره خبرو کې د پاکستانی پوز پخوانی لیفټنن جنرال تلت مسعود پر دې بیان لمړی وخندل او بیا ویل ګور څه چې حقیقت ته اغار چاته معلوم دی که چا تعلیم کړی او که بې تعلیم عام سړی ورته معلومه ده چې په پاکستان کې د چا زور چلی. خبره دا ده چې په کوم ملک کې جمهوری ادارې کمزور وي هلته امنیتی ادارې زورورې وي. ښه خبره به دا چې په پاکستان کې جمهوری ادارې قوي کړل شي. په 1947 کال کې جوړ شوی پاکستان کې تر اوسه پورې خوشا 33 کاله پوز د کودتا او لاره حکومت کړی دی، خو پر دوی همیشه د حکومتونو د چلولو تور پورې کیږي. پوز دا نه مني. د حکمران تحریک انصاف یو مشر او په پارلمان کې د دفاعي چارو کمیټې غړي فاروق الطاف مشال ریډیو ته ویل د پخوانیو حکومتونو اړیکې د پوز سره خرابې وي او د دوی خې دي، نو ځکه په هغوی نیت بد کړی دی. دوی د ملکی ادارو خپل کار دی کوي، هر څوک خپل فرضي وړاندې کوي، خو اصل خبره دا ده چې هر اداره خپل واک لري. هیڅ کوم ادارې ته نه دی ویلي چې دا مکوه او هغه وکړه. د پوز او ملکی حکومت ترمنځ سیالي نه روانه. اپوزیشن داسې بې ځایه ادعا کوي چې د حقیقت سره تر لرې پورې تعلق نشته. دا کال د فروری په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ د وی مقدمې په محل حکم وکړ چې پوز دې په سیاست کې له مداخله لاس واخلي. د دې فیصلې له اورونکو دوو قاضیانو څخه پر یو فایز عیسا دا محل د درغلې او مقدمه روانه ده. نوموړی دا مقدمه په بې ځایه تورنو جوړه شوې د ده د بدنامولو سازش بولي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د حکومت او د مسیحي ټولنې ترمنځ د ایډوارډز کالج د ملکیت په سر لانجه دوام لري. د ګل پورس کې یو خوا ته د خیبر پختونخوا د گورنر شاه فرمان په مشرۍ د یاد کالج د بورډ د غړو غونډه ترسره شوه، نو له بلې خوا د پېښور د بیشپ په مشرۍ په خبري کانفرنس کې د دغې غونډې غندنه وشوه. د پېښور بیشپ سرفراز پیټر دړکه وکړه چې که په یوه اونۍ کې د کالج چارې د هغوی ټولنې ته حواله نه کړل شوې، نو مسیحي ټولنه به په پراخه کچه احتجاجونه ترسره کړي. له پېښوره غلام غوث رپورټ لري.
په گورنر هاوس پېښور کې د تیری ورځې د غونډې پر مهال موجود د یاد کالج د بورډ اف گورنرز یو غړي او د ایډوارډز کالج د استادانو د ټولنې یو مشر ډاکټر ګلزار جلال مشال ریډیو ته وویل
دا اکتوبر په اولنۍ نیټه باندې عدالت دا فیصله وکړله دا کالج چې دی نو دا نیشنلایز شو او د دې دا بورډ اف گورنر چې کوم 1947 او یایم کې جوړ شو، نو دغه د دې د انتظام لپاره یو صحیح بورډ دی. نه په دې کې د صوبایي حکومت شته دی سلاس یا هغوی په قبضه کوي یا هغوی په خپله ولقه کې اغېستې دي یا په زور اغېستې دي،
خو د پیښور د مسیحي ټولنو استازو په پیښور پریس کلب کې بیا په خبري کانفرنس کې په گورنر هاوس کې د دغه غونډې غندنه کړې ده. د خبري کانفرنس پر مهال د پیښور بیشپ همپری سرپرست پیټر مشال ریډیو ته وویل چې ایډوارډز کالج د هغوی د ټولنې ملکیت دی او حکومت دی د دې کالج په چارو کې د لاسوهنې څخه ډډه وکړي.
ما ویل چې 2016 کې هم یو های کورټ ډیسیژن راغلی و چې دا نیشنلایز نه دی ایډوارډز کالج. نو گورنر صاحب تا یا حکومت پختونخوا تا څه په کارو چې هغه مخالفت وکړي. مونږ خو غواړو چې یو هفته کې مونږ تبر کی واپس کالج 1943 هغه چې دی کانسټیټیوشن کالج خپل کانسټیټیوشن آئین چې دی هغه بحال کی هغه بورډ بحال کی چې اونه کی نو ټول صوبہ کې ټول پاکستان کې به د هغه به مظاهره به.
د مسیحي ټولنې مشران بیا وایي د ایډوارډز کالج د قومي ادارې د ګرځولو په ضد به احتجاجي مظاهره ترسره کوي او که دا وی وختنی و نه منلې شوې نو د دسمبر د 15مې نیټه به د توري ورځې په توګه لمانځي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پښتونخوا حکومت د مارغانو نورو ځنګلي ژویو د ښکار په اړه یو قانون جوړ کړی دی چې لمخې ځینې خلک جرمانه شوي هم دي. کارپوهان وایي چې حکومت دا قانون په سمه توګه نه عملي کوي. اوس هم په اکثرو سیمو کې خلک نایابه مرغۍ او نور ځناور نیسي او خرڅوي. د کارپوهانو په خبره د ځینو مارغانو او ځناورو د تل لپاره ختمېدو ته په کتو حکومت باید د ښکار سره سره د ځنګلي ژویو د اهمیت په اړه هم د پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي. انیسی اجمل دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د خیبر پختونخوا د ځنګلي ژویو لپاره وزیر اشتیاق مړوای په یخنۍ کې له نورو هیوادونو څخه د مرغانو د راتللو امکانات زیات وي نو د غیر قانوني ښکار د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي دي. نوموړي د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د غیر قانوني ښکار پر ضد قانون جوړ کړي چې له مخې په تیرو څو ورځو کې له بهر هیوادونو څخه راغلي ګڼ مرغان د غیر قانوني ښکار وروستو آزاد کړي او ځینې کسان یې جرمانه کړي هم دي.
مختلف ملکوں نہ
خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتو د ځنګلي ژویو کارپوهان وای په صبح کې د ښکار پر ضد جوړ شوی قانون اکثر سرغړونه کیږي. د ځنګلونو محکمې پخانی مشر عبدالبصیر اویل په صبح کې غنی نایاب مرغۍ دی خو خلک د خوړو او یا د تجارت لپاره نیسی.
ښکار خپل ورځی دی لکه اوس نومبر نه شروع کیږي بردز کا ښکار چکوما دا نو هغه پر تو پرمټ ورکړي دغه سي چکوما دا اوس د مارخور پر د چکوما دی مل یو چلور پرمټ سے ورکړي دی رې په چترال کې یو په کوهستان کې نو دا تقریبا 5,00,000 فی پرمټ دا یو وایلیشن خامخا دا اوس ډیر لوی علاقه وی او ډیر خلک کنا کرین څه ورته وای یا ډک سی تا پټیر وغیرہ چکوم دی دا خلک فار کمرشل پرپز کوي اټ شود بی بند او د چکوما دا کاندي دا کوم کار کیږي ډیر بے تحاسا کیږي هغه باندې لک پابندی ولګیږي بار نه خلق ورزی او خاص کر ته کون جو دي دوه شکار کین او په دې باندې پابندی ولګی دا زما باټیر خبر ده ته وکړه چې دا ډیر زیات نیول او به خلق چې ده کنه فار فود پرپز دای استعمال نو کته یو کال نیمه پابندی ولګی نو دا به عمر زیات شي.
د ماحولیاتی چارو پو ډاکټر شفیق الرحمن بیا وای په صبح کې مرغان او سناور نور هوادونو ته په غیر قانوني توګه وړل کیږي نو باید حکومت یې پر ضد اقدامات وکړي.
دلته کې زمونږ عام شهیر بلاو سندا یو چې ښکار فن د پلاره کوي خو لایسنس انسټاله باقاعده په لایسنس باندې ښکار کیږي کلیت کې شهیر کې خلکو کې چې هغه شهیر نشته نو دا دي چې سمګل کوي اگر یہ کتلی سو کو زیادہ غور ٹوٹل سی جی دا سوچ مگل کوئی سو باجل رانی چی سو دا خیال میں کہے چی وقت میں چی مل جب پڑی پر خور کے خاص طور پر پڑی گرم و بہار کے دیر زیادہ بٹر فلائز کتے اور اس بتا سو پاکستان قومی مشہور
ڈاکٹر شفیق الرحمان زیادہ کرا چکسر خلق د اخکار په طریقہ نه پویږي او د ډزو یا د بجلی د شارټ په ذریعہ د مرغانو نورو زنګلی شبو خکار کوي چې لبجه د سنو زنګلی شبو د تل لپاره د ختمېدو اندېښنې دي. نوموړی وای باید حکومت دې لړکی د پوهاوی پروګرامونه وکړي. خو د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د زنګلی شبو د حفاظت لپاره د پوهاوی یو پروګرام هم پیل کړی دی.
انیسی اجمل د همدی رپورٹ سره د خبرونې نیمایی برخه ته رسیدو. خو هغه سره په استودیو کې د تاسو ته لنډ خبرونه دروروي.
د مسلم لیگ نون ګوند رهبر او پخانی وزیر اعظم نواز شریف د درملنې لپاره لندن ته روان شوې دي. د مسلم لیگ نون ګوند ویاندې مریم اورنګزیب ویلي نن سهار نواز شریف سره په دې سفر کې د غورو شهباز شریف او ډاکټران هم دي. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي ولسمشر اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو د ملي امنیت له سلاحکار رابرټ اوبراین سره د طالبانو د دریو مهمو غړو د خوشي کولو پر راتلونکو پړاوونو خبرې کړې دي. ولسمشر غنی تېره اونۍ د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی د ورور انس حقانی او د دوو نورو غړو د خوشي کولو پلان اعلان کړو. خو په کابل او لوګر کې د تېرې اونۍ له حملو وروسته جمهوري ریاست نن په یوې دا کار وځنډاوه. په پیښور کې د عیسویانو مشران وایي ایڈورډز کالج د دوی د ټولنې ملکیت دی نو باید حکومت د کالج په چارو کې لاسوهنه پرېږدي. دوی دا خبره له هغه وروسته وکړه چې د ایڈورډز کالج د استادانو د ټولنې په خبره پیښور های کورټ سږ کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه دا کالج قومي ملکیت ګرځولی دی. د پاکستان د سینټ غړی او د نېشنل پارټي مشر میر حاصل خان بیسنجو وایي د دوی د ګوند غړي او د بشري حقوقو فعال ادریس خټک د موندلو او راخوشي کولو لپاره نن عدالت ته ځي. نوموړي ویلي دي چې د خټک د تښتونې شک په امنیتي ادارو دی خو حکومتي چارواکو امنیتي ادارو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. فرانس د روسیې لخوا اوکراین ته د اغو درې کښتیو د بیرته سپارلو هرکلی کړی چې تیر کال د مسکو سمندري ځواکونو په تور سمندرګي کې نیولې وې. فرانس ویلي دا به په دسمبر کې په پیرس کې هغه سرمشري سي ته اسانتیا رامنځته کړي چې د روسیې او اوکراین د کرکیش د هواري په هدف جوړیږي. او د جورجیا په پلازمینه تبلیسی کې عدالت نن د هغه ودېرشو کسانو اورېدنه کوي چې د پارلمان مخې ته د احتجاج پر مهال د قانون نافذ کوونکو ادارو د امر نه منلو او د غیر قانوني چلند د کولو په تور نیول شوي وو.
دا و انیسا اجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز درور اوریدونکو. په دې نیمایي کې هم بیلابیل رپورټونه را سره دي خو اوس درته مطبوعاتو ته کتنه وړاندې کوو. پیل به د کورنیو ورځپاڼو نو کو ورزو اسلام آباد ته او د احمد الله نه ورو چې نن پاکستانیو ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
دان ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي تیره اونۍ د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې شوې د ایوې کامیابې غونډې وروسته حکومت یولس آرډیننسونه واپس په اخیستو اتفاق وکړو او په بدله کې اپوزیشن ګوندونو د مرستیال سپیکر قاسم سوري په ضد دایر کړی شوی د عدم اعتماد تحریک نه پشا شول. ورځپاڼه لیکي د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د اتفاق وروسته په دې یولس بلونو کې به ځنې د قومي اسمبلی قائمه کمیټیانو ته لیږلې کیږي او نور به قومي اسمبلی ته بحث لپاره وړاندې کوي او اتفاق رائے یا د اوټونو د لارې به منځوري ورکړې کیږي. ورسپانه لیکي حکومت په سېنات کې په اکثریت کې نه دی نو ځکه د آرډیننسونو د لارې قانون سازي کوي او ګڼي چې سېنات کې اکثریت ترلاسه کولو پورې بعد آرډیننسونو د لارې خپل اصلاحاتي ایجنډا مخ په وړاندې بوزي کم چې په هیڅ صورت یو ښه خیال نه دی. ورسپانه لیکي سیاسي تاوتریخوالی په خپل ځای خو قانون سازي په اتفاق سره کول پکار دي ځکه چې د پارلمان بنیادي کار قانون سازي کول دي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي حکومت لخوا د بانډونو غوښتنې وروسته نواز شریف ته بهر ملک ته تللو کې چې کوم خندان را مخې ته وو نو لاهور های کورټ فیصلې وروسته د غستون زهم هواره شوه. خو د افسوس خبره دا ده چې حکومت او اپوزیشن ترمنځ چې کوم لفظي جنگ شروع شوه دی نو وخت تیرېدو سره هغه نور هم زیاتیږي او سیاسي درجه حرارت په بره روان دی. ورسپانه لیکي کې عدالت چې کوم فیصله اورولې ده نو هغه د قانون مطابق ده او دواړو خواوې دا خپل کامیابی ګرځوي. نو مطلب یې دا شو چې فیصله د مسلم لیگ نون او حکومت د خواهشاتو مطابق وه نو اوس د یو بل پر ضد د بیان قانون ورکول لړۍ هم ودریدل پکار دی ځکه چې د سیاسي تاوتریخوالي ملک ته ګټه نه بلکې نقصان رسی. ورسپاڼه لیکي ملک دا وخت د معاشي بحران ګرانۍ او بیروزګارۍ سره مخ دی. حکومت او اپوزیشن دې د یووالي مظاهره وکړي او یو بل ښکته ښودلو او سیاسي تاوتریخوالي زیاتولو په ځای دې اولس ته چې کومې ستونزې رامخې ته دي نو هغې د حل کولو لپاره دې کوششونه وکړي. مشرق ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا یو شمېر سیمو مهم سړکونه د جمعیت علما اسلام فی ګوند لخوا بندولو له وجې اولس ته مشکلاتو سره مخ دی. پېښور هایکورټ د سړکونو بندول غیر قانوني ګرځولي دي نو د عدالت په حکم عمل کول د ضلعي انتظامیه او حکومت ذمواري جوړیږي. ورسپاڼه لیکي اولس د وړاندې څخه د ګرانۍ او بیروزګارۍ له وجې د سختو مشکلاتو سره مخ دی نو حکومت او سیاسي ګوندونه دې نور په امتحان کې نه اچوي. احتجاج کول د هر چا جمهوري حق دی خو قانون هیڅ چاته هم د سړکونو بندولو اجازه نه ورکوي. نو جمعیت علما اسلام دې د سړکونو بندولو نه ډډه وکړي. دې سره سره حکومت له هم پکار دي چې د مذاکراتو د لارې دې دا مسله زر تر زره هواره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ ژورنال لیکي د طالبانو د قیدیانو او د بهرنیو اتباعو د تبادلې تر شا چې کوم جزئیات پراته دي هغه تر اوسه نه دي په ډاګه شوي او ډېرې پوښتنې چې ځواب غواړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا د ایران تازه صورتحال ته کتنه کړې او لیکي چې خلکو د ګرانۍ او بندیزونو خلاف آواز پورته کړی دی. زموږ همکار مجید بابر دغه دواړه مقالې لوستې او مهمې برخې تاسو سره شریکوي.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جورنل لیکي چې د تیر خالی په ورځ افغان حکومت وویل چې د دریو طالب بندیانو د خوشي کولو پریکړې ته بیا کتنه کوي. د قیدیانو د تبادلې دا معامله تیره اونۍ ناکامه شوه. د دې تبادلې مقصد د 13 کلنۍ افغان شخړې او سیاسي حل راوستل وو. د ورځپاڼې له مخه امریکایي او افغان چارواکو تر څنګ طالبانو ویلي وو چې د دې تبادلې له مخه به د دریو هغو طالب بندیانو چې په باګرام هوایي ډګر کې قید دي په بدل کې دوه هغه بهرني استادان خوشي کول کیږي چې یو پکې امریکایي او بل آسترالوي دی. د دې معاملې له مخه طالب بندیان به د قطر ته استول کېده چېرته چې د افغان طالبانو سیاسي دفتر دی. د ورځپاڼې په خبره د دې معاملې د ناکامۍ تر شا د لوجستیکي وجوهاتو تر څنګ د روان جنگ پر مهال د یو شمېر سیاسي او د بد اعتمادۍ هغه وجوهات دي چې تر دا مهال نه دي په ډاګه شوي. ورځپاڼه د یو افغان لوړپوړي حکومتي چارواکي په حواله وایي چې د دې تبادلې د ناکامۍ تر شا د طالبانو لخوا د تیر ګل او نهي په ورځ په لوګر ولایت او یوه ورځ پس له دغو بریدونو په کابل کې هغه د موټر بم چاودنه وه چې د ماشومانو په ګډون یې 12 کسان ووژل چې په اصل کې د شوې لوزنامې خلاف ورزي وه. د دغو بریدونو ذمواري چا هم نه ده اخیستې. خو د طالبانو په لیکو کې یوې سرچینې ورځپاڼې ته ویلي دي چې د حکومت دا دریځ ځکه ناسم دی چې د قیدیانو د تبادلې په دې معامله کې ډزبندي شامل نه وه. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د ایران روحاني مشر د حکومت د هغه پریکړې ملاتړ کړی چې له مخې دغه هیواد کې د تیلو بیې لوړې شوي او هغو احتجاجیانو ته یې خبرداری ورکړی چې امنیتي ځواکونو سره نښتې کوي. د امریکایي بندیزونو نه پس د دغه هیواد اقتصاد ډېر خراب شوی او دې خبرداری د اعتراض کوونکو پر ضد د کاروایانو ویره پیدا کړې. د ورځپاڼې په خبره دغه پریکړې د هیواد په لسګونو ښارونو کې مظاهرې ذکر او پارولې چې د دغه هیواد ولس وار له مخه د ګرانۍ نه سخت تنګ دی. ولس د حکومت نه غوښتنه کوي چې د تیلو د بیو لوړولو دا پریکړه دې واپس واخلي. ورځپاڼه د چارواکو په حواله وایي چې د ایران په ګڼ شمېر ښارونو کې خلکو خپل ګاډي په سړکونو ودرولي، لارې بندې کړي او ودانیو ته یې اورونه اچولي. تر دا مهال د احتجاجیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې یو پولیس او یو عام وګړی وجل شوی دی.
اوریدونکو، نور رپورټونه هم له سره شته خو اوس درته سندره لرو د سید ولی په غږ کې.
بدمشی کو بہر حال دیر مزیدار دے کنڈا منڈزنا دیتا خال دیر مزیدار دے کنڈا منڈزنا دیتا خال دیر مزیدار دے رقیب دے بدمشی کو بہر حال دیر مزیدار دے کنڈا منڈزنا دیتا خال دیر مزیدار دے کنڈا منڈزنا دیتا خال دیر مزیدار دے خیال ہستے یو خیال دے خدا خیال دیر مزیدار دے وہ کنٹا منڈا زنا دیتا خال دیر مزیدار دے وہ کنٹا منڈا زنا دیتا خال دیر مزیدار دے رقیب دے بدمشی کو بہر حال دیر مزیدار دے وہ کنٹا منڈا زنا دیتا خال دیر مزیدار دے وہ کنٹا منڈا زنا دیتا خال دیر مزیدار دے مشن کو کلی وال دیر مزیدار دے وہ کنٹا منڈا زنا دیتا خال دیر مزیدار دے وہ کنٹا منڈا زنا دیتا خال دیر مزیدار دے رقیب دے بدمشی کو بہر حال دیر مزیدار دے وہ کنٹا منڈا زنا دیتا خال دیر مزیدار دے وہ کنٹا منڈا زنا دیتا خال دیر مزیدار دے سوال دیر مزیدار دے وہ کنٹا منڈا زنا دیتا خال دیر مزیدار دے وہ کنٹا
دس ودولی فواز مو سندر اور دادا مشال لڑیونا په شب قدر کې یو سکول لتیر وسلور لسیز نه خپل ودانې نه لري او ماشومان کله یو ځای او کله بل ځای په حجره او جماعتونو کې زده کړې کوي د سکول ماشومان او استادان او د کلی خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د ودانې غم دی وخوري حکومت وایي تر اوسه چا د سکول لپاره د ځمکې د ورکولو سینه ورته نه ډبولې شانواز ترګزی په ریپورت جوړ کړ
سرکاری پرائمری سکول پالوان خلا شوقدر د مئی په اولنۍ نیټه کال 1918 کې د ماشومانو ته د سبق خودن لپاره شروع شوه خو خپل سرکاری ودانی هغه وخت هم نه و او تر نن یې یو لس ودانی بدلې کړي کله په حجره کله په ګودامونو او کله د چا په خالی کور کې دغه تعلیمي سلسله روانه ده نن وخت نه دغه سکول د شوقدر د یو ځای تن په حجره کې دی چې د حجره مالک ته شپږ زره روپۍ د میاشتې کرایه ورکیږي د سکول یو ماشوم احمد د سکول د پاره د خپل ځانګړي ودانی او بیا د سہولتونو غوښتنه څه په دې ډول کوي
څنګه سرکاري بلډینګ جوړ کړو د سکول دیوالې څه د اوبو مساله د اوبو سکاري دا کې ټول وو میدان نه جوړ کړو
په شو قدر کې یوازې د سکول نه بلکې د جنکو ډیګری کالج د اسیسټنټ کمشنر دفتر د وابډي د چارواکو په شمول یو شمیر سرکاري دفترونه هم د کرایه په ودانیو کې جوړ دي خو خلک وای چې سکول نو بیا داسې ځای دی چې د دې ځای ژوند شروع کیږي باید دلته هر څه پوره وي مشال نوم یو ماشوم د دغه سکول سره نږدې د جنکو په سکول کې سبق وای او د هغه هم څه غوښتنې وي
چې باران نو لال کړي هغه چې بیا ماشوم سکول ته راځي او دا پولم به خراب دي چې پولم جوړ کړي لال جوړ کړي
د هلکانو د سکول مشر استاد جانشیر په کال 1915 کې د سکول ته راغله او وای چې درې کاله پس په ریټایر شي د هم د سکول د خپل ودانې د پر ډېر ستړي کړي
کوم یې مولا په پهلوان کلا د سکول د پر راکړو نو هغه ستامون اوس مو سره په دې راغې کې پراتری ال مارای کی او کې دې کې دې یو ملک صاحب هغه ولا زو ور کول مو ته افسران مبارکين را کړو خوش استاس سکول په دای شي چې نه پسې راځي استاس بلډینګ و تیاری او هغه چې ځان هم تیرې شو پسې دا بلم تیرې مو بلډینګ پسته بولې نه یو
خو د شوقدر نه د صوبای سیملې د غړي عارف احمد زی پوینا چې په شوقدر کې څوک هم د دغه سکول لپاره ځمکه نور کوي نو ځکه د سکول خپل ودانی تر دې دمه نه ده پیدا شوه شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر
د مشال رادیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې سپی دولس زره یو سره لس پنځه لزره اووه سوه شپېته دیار لزره پنځه سوه اتیا او ولس زره اته سوه اتیا کلو هرڅه. اوریدونکو که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ او کمپیوټر لرئ یا سمارټ فون لرئ نو زموږ دا رپورټونه تاسو ځینې په غږیزه بڼه او ځینې په ویډیویي بڼه زموږ د ویبسایټ او د اپلیکیشن د لارې هم تعقیبولی شئ. تاسو که همدا شیبه زموږ ویبسایټ ته سر ورخکاره کړئ نو هلته به وګورئ چې زموږ دغه رپورټونه هلته پراته دي. تاسو په بیا ځلې هم اوریدلی شئ که اوس وخت نه لرئ نو زموږ ټولې خپرونې په ویبسایټ کې پرتې وي او تاسو چې کله فرصت ولرئ نو بیا یې اوریدلی شئ. اوس هم یو بل رپورټ درته لرو. A Case of Exploding Mangoes د لیکوال محمد حنیف ناول دی. نوموړي په دې کتاب کې په ټوکو ټوکو کې د پاکستان پر پوځ نیوکې کړې دي. کتاب د پخواني پوځي مشر جنرال ضیاءالحق زمانان زوروي. لیکوال وایي د پوځ پر ضد نه دی خو که هغوی ناسمې پرېکړې کوي نو د حق لري چې پر ضد یې لیکل وکړي. د فرانسې خبري اژانس په یو رپورټ جوړ کړی چې له یوې دمې وروسته تاسو اورېدای شئ. د فرانسې خبری اژانس لیکي د دې باوجود چې په پاکستان کې پوز د بیان پر ازادۍ محدودیتونه لګولي خود لیکوال محمد حنیف د چاودیدونکو امونو دوسیه په نوم کتاب چې په خوا په انګریزي ژبه خپور شوی و اوس د پاکستان په ملي ژبه اردو هم ژباړل شوی دی. محمد حنیف دا ناول په 2008 کال کې لیکلی او په کې په 1988 کال کې د پخوانی پوځي مشر جنرال ضیاءالحق د تیارې د غورځېدو تر شا د فرضي کیسو په اړه لیکل کړی دی. جنرال ضیاءالحق چې په حقیقي ژوند کې یو مذهبي او خیلاس ډیکټاټور او د افغان جهاد ملاتړی کاوه محمد حنیف په دې ناول کې د یو مسخره کس په توګه انځور کړی دی او هغه د کلمو د چینجو سره په جنګ اخته دی. که څه هم دا ناول له مزاح نه ډک دی خو ځای پر ځای پکې د پاکستان پر پوځي اسټابلیشمنټ نیوکې هم شوې دي. په کتاب کې راغلي چې پوځ ماورای عدالت وژنو کې لاس لري، پر خلکو تشدد کوي او د خپلو مقاصدو د ترلاسه کولو لپاره د جهادیانو د بغاوت ملاتړ کوي. دا هغه نیوکې دي چې د بشري حقونو کارکوونکي په حقیقي ژوند کې پر پاکستاني پوځ کوي او پوځ دا تورونه ردوي او تر اوسه کوشش کوي چې په پاکستاني رسنیو کې په دې اړه څه خبره نشي. 55 کلن محمد حنیف چې اوس لیکوال، شنونکې او خبریال دی تر دې وړاندې د جنگي پیلوټ په توګه دنده ترسره کړې ده او په پوځي یونیفارم کې پاتې کېدو ورته په هغه اداره کې زیات معلومات په لاس ورکړي دي. هغه وایي له پوځ سره مینه لري، پر ضد یې نه دی خو که دا اداره غلط کارونه کوي، په سیاست کې مداخله کوي او خلک ترې تم کوي نو هغه بیا حق لري چې پر ضد یې لیکل وکړي. دا محمد حنیف دا ناول د ضیاءالحق زمانان زوروي او په 2008 کال کې چې په انګریزي ژبه چاپېده نو په پاکستان کې د بل پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف حکومت و. خو دا چې کتاب په اردو ژبه نه و خپور شوی نو ښایي ډیرو کمو خلکو به لوستلی وي. خو اوس چې د پاکستان په قامي ژبه خپور شوی نو اټکل کېږي چې زیات خلک به یې ولولي او ښایي غبرګونونه هم مخې ته راشي. د فرانسې خبری اژانس لیک کې د محمد حنیف دې ناول په نړیواله کچه هم د خلکو او کره کتونکو پام ځان ته اړولی او د انګریزي ژبې د معاصرو لیکوالو تبصرې په مخې ته راغلې دي. د یاد کتاب نوم د بروکر په نوم ایوارډ ته هم وړاندې کړل شوی دی. نړیوال کره کتونکي د محمد حنیف مقایسه د انګریزي ژبې د مزایا لیکونکو جوزف هیلر او کورت وانی ګوډ سره کوي. له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د خبرونه په دې برخه کې ورزو افغانستان ته یو رپورت مو له خوست او بل جلال آباد ده. ورزو اول خوست. د دوشنبه په ورځ د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د وستر کلو درې زره کورنو ته وارداتي برېښنا ورکړل شو. د خوست چارواکي وایي چې دې کلیو ته د برېښنا په غځونه او د نورو اړوند وسایلو په نصب باندې 1.4 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی. خوست دا مهال له 15 زره کورنو لپاره 2.5 میګاواټه په ظرفیت وارداتي برېښنا لري، خو له دریو میاشتو چې خوست له وارداتي برېښنا سره نښلول شوی، د مزو د غځولو په برخه کې د نیمګړتیاو له کبله د برېښنا لږه برخه توضیح شوې ده. له خوسته زموږ همکار نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ 3000 کورونو ته د وارداتي برېښنا د غځولو ویش او فعالیدو په پار ناست ده. د یادې ولسوالۍ د حیدرخیلو د مقبلو په جومات کې جوړه شوې وه. د یادې ناستې په څنډه کې خوست والي محمد حریم فدایي مشال راډیو ته وویل که خلک غواړي چې د دوی د کورونو لپاره د برېښنا د ویش او غځولو بهیر چټک شي، نو میتر دې واخلي او د برېښنا شرکت حساب ته دې میاشتنی لګښتونه په خپل وخت جمع کوي.
که هر کور وغواړي چې برېښنا ولري باید میټر واخلي، له دغه ترانسفرونو نه برېښنا تیره کړي چې لس برجونه دي ټول د برېښنا، او په وخت باندې خپل بیلونه ورته ورکړي، چې په دې سره به موږ وتوانېږو چې برېښنا نورو سیمو ته او نورو کلو ته چې لرې دي هم وغځي.
په خوست کې وارداتي برېښنا په لومړي سر کې د ښار د برېښنا له پخوانۍ شبکې سره چې 2000 کورونه پکې دي ونښلول شوه. د خوست د برېښنا شرکت رئیس وایي دوی په پروژه کې د برېښنا نوي برجونه لري چې لسه په دې ځای کې دي، او پر پاتې اتیا برجونه هم په چټکۍ کار روان دی.
اوس فعلا موږ چې پروژه لرو د 15000 کورو لپاره، په دې کې نوي برجونه نصبېږي. دغه نوي برجو څخه دغه لس برجونه چې موږ نن افتتاح کړل تر شوي دي، او دغه ته برق ورکول کېږي. باقي مانده کارونه روان دي. انشاءالله نور دا اتیا برجونه چې پاتې کېږي هغه ته هم زر تر زره به انشاءالله د شبکې تکمیل شي.
که څه هم 3000 کورونو ته د برېښنا د توزیع په مراسمو کې چارواکو په دې اندېښنه څرګنده کړه چې خلک د میترو او مزو په غځولو کې فعال نه دي، خو د همدې کلي یو اوسیدونکی استاد شاهد بیا ملامتیا د برېښنا په شرکت واچوله.
خو داسې د برق ریاست د خلکو ته داسې یو واضح جواب نه ورکړی، نو څو ځلې موږ خپله مراجعه وکړه برق ریاست ته، هغې بیا موږ ته دا خبره وکړه چې تاسو د منډو دیګانو کلي کې مصروف یو او عمل ته چې دا هغه کار چې خلاصې بیا تاسو ته توضیح کوو.
خوست د وارداتو برېښنا لیږد د خوستوالو هغه زړه هیله وه چې په وروستیو 15 کلونو کې د افغان ولسمشر په ګډون ټولو چارواکو سره په ټینګار شریکه کړې وه. چارواکي وایي د کورونو لپاره د 1 کیلو واټ برېښنا بیه پاوباندې 6 افغانۍ، او سوداګریزو ساحو لپاره یې بیه 10 افغانۍ ده، خو د جوماتونو برېښنا وړیا ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د خوست ښار حرارتي برېښنا عوامو ته 1 کیلو واټ په 10 افغانۍ او سوداګرو ته په 30 افغانۍ ورکول کېده.
سخت دریځی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځی کوي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیوز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریځی کې خبرونه د جمعې او شنبې یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
اوسم ورزو ننګرهار ته د ننګرهار د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو ریاست د هغو میرمنو د لاسي صنایعو درې ورځنی نندارتون جوړ کړو چې په 1300 کلونو کې له کډوالۍ راستنې شوي، او دوی ورته د لاسي صنایعو په بېلابېلو برخو کې زده کړې او د کار اوزار ورکړي ول. خو د لاسي صنایعو جوړونکي میرمنې د خپلو تولیداتو لپاره دغه شان نندارتونونه ګټور بولي، خو وایي چې د خپلو تولیداتو ته خرڅلاو لپاره مناسب بازار نه لري. الله جلال آباد باز محمد عبد رقمه.
د لاسي صنایعو د نندارتون د جلال آباد ښار د ښځو په بن کې د نومبر د 14 نیټې څخه تر 13 نیټې پورې پرانستی و. د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس نجیب الله قیومی وایي په دې نندارتون کې د هغو میرمنو لاسي توکي نندارې ته ایښودل شوي چې په تیرو کلونو کې له کډوالۍ راستنې شوي وي او یا هم په داخل کې بې ځایه شوي وي، دوی ورته کسبي زده کړي او د کار اوزار ورکړي ول.
درتون کې د شانس دوکمه خامک دوزی او موبایل سازی اچار جوړول او مربا جوړول د خمار کې لري، دو کولی شي ماشه الفامیل نه پښتنه وکړه، دو کولی شي دوی باندې حلال نفقه پیدا کړي او تر څو پورې دو هغه د سوال کچه کمه شي.
دې زیاتوي چې په تیرو څو کلونو کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست تر 400 پورې میرمنو ته کسبي زده کړي او د کار اوزار ورکړي دي. حلیمه او شفیقه دواړه خویندې دي چې درې کاله وړاندې له پاکستانه د خپلې کورنۍ سره یو ځای ننګرهار ته راستنی شوي. دوی وایي د لاسي صنایعو په تولید سره یې د کور گزاره روانه ده، خو د خپلو تولیداتو د پلور لپاره مناسب بازار نه لري.
دغه ګنډل شو جامو په واسطه یعنې زه کولی شم د خپل کور نفقه یو څه پوره کړم. هغولو هغولو څخه مې دا هیله ده چې مونږ ته مارکیټینګ برابر کړي چې مونږ خپل دغه ګنډل شوی جامې مارکیټ ته وړاندې
کور کې مونږ دې باندې ډېر زحمت وباسو. ټول خویندې ډېر دې باندې زحمت وباسي چې د لاس کار کوي، پردي ماشومان پردي خودی ته لګي دي بغدي کنه. دا هیله لرو چې مونږ ته یو بازار یو څه پیغ چې مونږ د کوي سوخر.
د لاسي صنایعو جوړونکي میرمنې که یو لور ته د خپلو تولیداتو لپاره دغه شان نندارتونونه ګټور بولي، بل لور ته وایي که ننګرهار کې د میرمنو د لاسي صنایعو لپاره ځانګړی مارکیټ جوړ شي، د ډیرو هغو میرمنو ستونزې به ورکمې کړي چې د لاسي صنایعو هنر یې زده وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، د دې خپرونې رپورټونه هم دومره ول. په وروستیو شیبو کې د بریالي ولی په واس کې د غزل واورئ او خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ.
مجنون بخپل مرشد کړم، خیام بخپل جانان کړم. مجنون بخپل مرشد کړم، خیام بخپل جانان کړم. خیام بخپل جانان کړم، خیام بخپل جانان کړم. ملګرو ما بنویل او ورځ به مو حیران کړم. خیام بخپل جانان کړم، خیام بخپل جانان کړم. درد لرما پزړ ګوټ کې تننا، یو داس درد لرما پزړ ګوټ کې تننا. رب اپ کہے کې کې تمرا خطا باران کم. رب اپ کہے کې کې تمرا خطا باران کم. خیام بخل جانا کم، خیام بخل جانا کم. ملګرو ما بنویل یو ورځ په مو حیران کړم. خیام بخل جانا کړم، خیام بخل جانا کړم. جو پیاران باندې بن ویرا پیدا کړم. جو پجو پیاران باندې بن ویرا پیدا کړم. روان باز د ځان سره د مشکو یا کاروان کړم. روان باز د ځان سره د مشکو یا کاروان کړم. خیال بخل جانا کړم، خیال بخل جانا کړم. مجنون بخپل مرشد کرم، خیام بخپل جانان کرم. خیام بخپل جانان کرم، خیام بخپل جانان کرم.
د وجو سورې هر ځای کې را پسې زما د وجو سورې هر ځای کې را پسې انسان تا نتا شو ملګری بپېره.